د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د افغانستان د 1915 نیویم تعلیمي کال پیل کړ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د و باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپل جوړیدونکو کلنۍ غونډه کې د غړي هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لمړیتوبونو په اړه خبري وکړي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د بلجیم د پلازمینې لوی هوایي ډګر وروسته له هغې وتړل سو چې د مسافرینو په خروجي سالون کې د دوو چاودنو خبر ورکړل سو. همدارز وابهورو چې د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناټو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټیکی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي ډول په ټول هیواد کې نوی تعلیمي کال پرانیست. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور اهنه ویش ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. او د بلخ په مرکز مزار شریف کې د جنبش او جمعیت ګوندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د دغه ولایت د سرپرست والي په ملاتړ بلابلې مظاهرې وکړې. اوس هم پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښوونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي ډول په ټول هیواد کې 1915 نویم تعلیمي کال پرانیست. ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. د پوهنې وزارت فعالیت او کردار د ښوونکو او زده کوونکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. باید یو شفافه حساب ورکونه موجوده وي. موږ د افغان ماشومانو په وړاندې مسؤول یو، نو باید د پوهنې وزارت منابع د ټول هیواد د شفافیت او حساب ورکونې نمونې وګرځي. ښاغلی غنی د پوهنې د کیفیت پر لوړولو د ټینګار ترڅنګ وویل چې مور او پلار باید د زده کوونکو په ښوونه او روزنه کې فعاله ونډه واخلي. بلور ته د افغانستان د پوهنې وزارت وایي سکال به 1.1 میلیونه نوي زده کوونکي په ښوونځیو کې شامل شي چې 30% به نجونې وي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي چې له فساد سره ټینګه مبارزه او د پوهنې د کیفیت لوړول یې په کار کې لومړیتوب لري. د افغانستان د هوایي ځواک مسؤلین وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا څلور اهنه ویش ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د هوایي ځواک ویان بهادر رئیس خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به افغان هوایي ځواک نور هم پیاوړی شي.
څلور د اپریل یا ورای په میاشت کې انتقال د افغانستان هوایي پوز په اختیار کې به ورکړل شي. نور بیا مهال ویش تر سم ورستي وختو کې به انتقال او هوایي پوز ته به وسپارل شي.
له دې وړاندې هم امریکا د افغانستان له حکومت سره د څلور اهنه ویش ډوله الوتکو مرسته کړې وه. که څه هم د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د امریکا د اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا باید نورې مرستې هم وکړي. او د بلخ په مرکز مزار شریف کې د جنبش او جمعیت کندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د دغه ولایت د سرپرست والي په ملاتړ بلابلې مظاهرې وکړې. له سیمې څخه د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د مظاهرچیانو په منځ کې ځینې غیر مسؤول وسلوال کسان هم لیدل کیږي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې یو شمېر نامعلومو کسانو په مزار شریف کې له ځینو څلور لارو څخه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم عکسونه لرې کړل او دې کار د دوستم پلویان په غوسه کړل. په ورته وخت کې د بلخ امنیه قومندان د امنیت امیر عبدالرزاق قادری وایي هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په مزار شریف کې امنیت ګډوډ کړي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د بلجیم د پلازمېنې لوی هوایي ډګر وروسته له هغې وتړل شو چې د مسافرینو په خروجي سالون کې د دو چاودنو خبر ورکړل شو. د بروکسل د ترانسپورټي خدماتو چارواکو هم وروسته له هغې چې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې د میلبک مترو په تمځای کې چاودنه وشوه په ښار کې ټول عامه ترانسپورټ بند کړی دی. د چاودنو علت تر اوسه نه دی معلوم. پولیسو وویل د بروکسل په زاوینتم هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی، خو د فدرالي څارنوالانو په حواله ویل شوي چې وایي دیارلس کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بیلګې خبري اژانس وویل چاودنو مخکې ډز او په عربي ژبې شعارونه اورېدل شوي دي. د میلبک د مترو په تمځای کې هم د تلفاتو راپورونه ورکول شوي دي. د بلجیم د کړکیچونو مرکز اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې ده چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې او اروپایي کمیسیون وویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. ترامپ چې د دې ګوند مخکښ کاندید دی واشنگټن پوسټ ته پرون وویل چې دا یقیني خبره ده چې موږ نور د دغو لګښتونو وس نه لرو. ناتو موږ ته ډیره ګرانه پرېوتلې ده. دا درسته ده چې موږ پر ناتو اروپا خوندي کوو، خو موږ ډیرې پیسې لګوو. د امریکا متحده ایالاتو له اوږدې مودې رئیس د ناتو پر غړو غږ کړی دی چې له دغه سازمان سره چې له نږدې 70 کلونو راهیسې د امریکا د بهرني سیاست وسیله ده د خپلو لګښتونو اندازه زیاته کړي. تیر کال په ناتو کې د امریکا د پوځي لګښتونو اندازه 2.5% وه. د ناتو غړو هیوادونو ژمنه کړې چې خپل لګښتونه به د ناخالصو کورنیو تولیداتو په سلو کې 2 ته زیات کړي. په اوس وخت کې یوازې 5 هیوادونو بریتانیا، استونیا، یونان، پولند او د امریکا متحده ایالاتونو خپلې دغه ژمنې پر ځای کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د اوربند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه عکس العمل نښي. د داعش او نورو سختدریزو ډلو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان سټیو وارن پرون وویل چې موږ ډېره تمه لرو چې روسیه به د یو اړخیز اقدام له کولو ډډه وکړي او په دې برخه کې موږ متبادل وړاندیز ته ځواب ووایي. د روسیې پوځ تېره ورځ له امریکایي استازو وغوښتل چې په سوریه کې د اوربند تطبیق په اړه په بیړنۍ غونډه کې موافقه وکړي. موسکو ویل چې واشنگټن ورته ځواب ورنکړي نو روسي ځواکونه به له خپل لوري اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په موسکو کې خپل فنلندي سیال ساول نینیستو سره وګوري. کرملین وویل چې دواړه مشران به د سوداګرۍ، کلتور او خپلمنځي همکاري پر موضوعاتو خبرې وکړي. د فنلند پخوانی صدر اعظم ایسکو آهو چې اوس د فنلند روسیې د سوداګرۍ د خونې مشر دی تاس خبري اژانس ته وویل چې د شمالي ګاونډیو هیوادونو هڅې پیل کړي چې د همکاري هغه ساحې پیدا کړي چې پر روسیې د لویدیز په لګول شوي بندیزونو کې نه دي شاملې. د دواړو مشرانو ترمنځ ومه کتنه دا او کرملین ویلي چې دوی ترمنځ منظمې ټلیفوني مکالمې کیږي. په موزمبیق کې موندل شوی ټوټه چې ګمان کیږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکه شوي مالیزیایي الوتکې وي د ازموینې لپاره پرون استرالیا ته یوړل شوه. یو متر اوږده د اوسپنې سپینه ټوټه تیره میاشت د افریقا په ساحل کې یوه امریکایي سیاح چې په خپلواکه توګه یې د MH370 الوتنې په اړه پلټنه کوله وموندله. د استرالیا د ترانسپورټي تاسیساتو وزیر دارین چستر وویل دغه ټوټه د توجه وړ ده، خو تر هغو پورې چې کره څېړنه نه وي شوي په دې اړه څه ویل به هڅ او ګمان وي. د مالیزیا د ترانسپورټ وزیر وویل د دې ډېر احتمال شته چې دغه د اوسپنې دا ټوټه به د MH370 الوتنې ته ورته د بوئنګ 720 الوتکې وي. دغه ماليزیا الوتکه له 2019 پرلیو سره په 2014 میلادي کال کې چې پیکینګ ته د تلو په هدف له کوالالمپور څخه پورته شوې و له لګ زند وروسته ورکه شوې. ګومان کېږي چې هغه به د هند په سمندر کې راغورځېدلې وي. دغه الوتکه یوازې یو ټوټه چې د هند سمندر په ریونن ټاپو کې موندل شوې تایید شوې چې هغه د ورکه شوې الوتکه ده. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. ولس مشر محمد اشرف غنی په رسمي توګه د افغانستان دیار لسو پنځنیویم تعلیمی کال پیل کړ.
از نگاه کمیت تغییرات بسیار زیاد آمده، از نگاه کیفیت مشکل بنیادی ما حل نشد.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي د اوو باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپلې جوړېدونکې کلنۍ غونډه کې د غړیو هیوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي.
موږ کولی شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو.
په کندوز ولایت کې یوې وسله والې ډلې د طالبانو د جلا سوې ډلې نوي مشر ملا محمد رسول څخه خپل بیعت اعلان کړ.
ملا رسول اخوان امیر المؤمنین چې په زرها علما دا تعین کړی ده، موږ دغه د پشتیبانی اعلانو.
همداراز به واورو د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو جلا سوې ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې ملا محمد رسول په پاکستان کې نیول سوی دی. او په خوست کې هم د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان په میلو سره د نوی کال ولمانځل شو.
نوی کال په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډېر ښه ولمانځلی شو.
په دې خپرونه کې نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکي اوریدل مه هیروي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د شروونځي د زنګ په وهلو سره په رسمي توګه د افغانستان دیار لسو پنځنیویم تعلیمي کال پیل کړ. په دې اړه جوړ سویو مراسمو کې ښاغلی غنی د پوهنې د کیفیت په لوړېدو او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار وکړ. د پوهنې وزیر وویل چې د پوهنې د ودې لپاره یې 15 کلنه طرحه جوړه کړې او ژمنه یې وکړه چې د پوهنې د کیفیت لوړولو ته به کار کوي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هیله وښوده چې د ښوونځي دغه زنګ به د هوساینې، ثبات او خوځښت زنګ وي او ټینګار یې وکړ چې د پوهنې کیفیت ته باید پاملرنه زیاته شي. محمد اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې د پوهنې وزارت پر موجوده اداري جوړښت انتقاد وکړ او زیاته کړه چې تر اوسه د پوهنې د کیفیت په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي.
ساختار فعلی وزارت معرف
د پوهنې وزارت اوسنۍ جوړښت او فعالیتونه زمونږ ښوونکو او زده کوونکو ته ځواب ویونکي نه دي. د کمیت له نظره ډیر بدلونونه راغلي دي، خو د کیفیت له لحاظه مو اساسي ستونزه نه ده حل شوې. د کیفیت لوړول یوازې د پوهنې وزارت دنده نه ده، ټول دولت به د پوهنې د پیاوړتیا لپاره اقدام وکړي.
ولسمشر له پوهنې وزارت څخه وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره یوازې چوکاټ رامنځته کړي او د خپل اهداف په پوره کېدو کې له علماو، ښوونکو، ځوانانو او مدني ټولنو څخه مرسته وغواړي. ښاغلی غنی ومنله چې د ښوونکو د ستونزو حل ته لازم کار نه دی کړی، خو ژمنه وکړه چې د وخت په تیریدو به د ښوونکو ټولو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي.
نقطه اولتون از که از ما گله داری
ستاسو لومنی خبره داده چه لما گله لاری گله مو داده چه تاسو یو معلم تا رای ورکره او ولسمشر مو کرد، خو همدی ولسمشر مو بنیادی ستونزی حل نکری. زه ستاسی دستونزو پا حل که زان مشروط گنم، خو هیل دا سکال دا کامیابی نمری ترلاسه
کنم.
ولسمشر وویل چه ده پوهن وزارت باید نور پا پرتلا ده شفافیت و حساب ورکوانی یو بیل گوی او خبردارای ورکر چه ده پوهن پا وزارت که هر ډول کمکاری نشي زغملی. ښاغلی غنی ښوونکو ته وویل چې غصب شوی ځمکه به یې وژغوري او ښاري سیمو ته نږدې به ښارګوټي ورته جوړ کړي. په همدې حال کې د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وویل چې له فساد سره مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې دي او هڅه کوي چې پوهنې وزارت له سیاست او تبعیض څخه لرې وساتي. ښاغلی بلخي د پوهنې په برخه کې د یوې 15 کلنې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره هم وکړه.
په تیر کال کې د جلد ماب ولسمشر د لارښوونې له مخې د پوهنې وزارت کارونه ارزیابي او اوس د سمون په مرحله کې روان دی. همدارنګه د پوهنې وزارت د راتلونکو 15 کلونو ستراتیژیک پلان د نړیوالو همکارانو په مرسته طرح شوی او د نهایي کېدو په مرحله کې دي چې زمونږ د را روانو 15 کلونو د لارې نقشه به وي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په نوي تعلیمي کال کې به څه باندې 1 میلیون نوي زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ شي او په دغو کې 41% نجونې دي. د نوی تعلیمي کال لپاره 950 به خونځي او تعلیمي مرکزونه هم جوړ شوي او د سواد زده کړو ته هم کار کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت وایي اوس هم شاوخوا 500 به خونځي د ناامنیو له امله په بیلابیلو ولایتونو کې د زده کوونکو پر مخ تړلي او 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. له دې وړاندې پوهنې وزارت ویلي وو که د بند ښوونځیو پرانیستو ته پام ونه شي ممکن شمیر نور هم ډیر شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو د افغانستان د مالیه وزارت وایي د اوه باندې ډلې هیوادونو استازي به په خپل جوړوونکي کلنۍ غونډه کې د غړي هوادونو لپاره د ستراتیژیکو لومړیتوبونو په اړه خبرې وکړي. د دغه وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې سوله، پراختیا، حکومتوالی او کاري فرصتونه په راتلونکي غونډه کې د بحث وړ مسایل دي. دغه دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ د دغې ډلې د 10 هیوادونو په ګډون په کابل کې جوړیږي. قسیم سولمل نور تفصیل وړاندې کوي.
دا لومړی ځل دی چې د وباندې ډلې استازي په کابل کې سره راټولې شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دغه ناسه کې به چې د اوري په 4 او 5 په کابل کې جوړې شي د نړۍ د وروسته پاتې هیوادونو استازي د 2018 او 2019 میلادي کلونو لپاره پر یوې ګډې ستراتیژۍ بحث وکړي. دا چې دا ستراتیژي پر کومو برخو راڅرخي د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزه یې په اړه وایي.
د دغه ناسې له لارې موږ کولی شو د ښه حکومتوالۍ په برخه کې د یادو هیوادونو د تجربو څخه استفاده وکړو، خپل تجربې د یادو هیوادونو سره شریکې کړو، د ښه حکومتوالۍ په برخه کې کاروسي، همدارنګه د سولې پروسې په برخه کې د ملاتړ په برخه کې کاروسي، او د دې ترڅنګ په مجموع کې موږ پر یو داسې ستراتیژي باندې کار وکړو چې په راتلونکو دوه کلونو کې 2018 او 2019 کلونو کې موږ سره د اقتصادي پرمختګ په برخه کې نه یوازې افغانستان بلکې د غړو هیوادونو سره همکار پاتې شو او موږ سره مرسته وکړي.
شغلی عبدالرحیم زی ویل چې په دغه ناسته کې به د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د مرسته کوونکو هیوادونو استازي، سفیران، د بحرانونو د حل د شبکې غړي او د مدني ټولنې غړي برخه ولري. د وباندې هیوادونو په ډله کې شاوخوا 40 هیوادونه غړیتوب لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د وباندې هیوادونو غونډه له مرسته کوونکو او مرسته اخیستونکو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګښت او د مرستو د لا ښه تنظیمولو په هدف ترسره کیږي. د چارو کارپوهان وایي د وباندې ډلې هیوادونه د محل له بېلابېلو ستونزو لکه ناامنۍ، اداري فساد، فقر او داسې نور مسایلو سره مخامخ دي. خو دا چې د افغانستان په دغه ډله کې شامل هیوادونو لپاره به دا ډول ناستې له اقتصادي اړخه څومره اهمیت ولري په اړه د چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان و مشابه این کشورهای سن که اینا دولت‌های نو و توانایی
د افغانستان او د تورته هیوادونو دولتونه د ټولنیزو سرچینو د مدیریت وړتیا نه لري. دوی جبران د مرسکون کو هیوادونو لخوا حمایت کیږي. کانډیواله ټولنه دوی سره مرستي و نکړي او د غمرستي مدیریت نکړي، دوی بل انساني ناورین سره مخامخ سي. خوشاغلی سیهون ټینګار کوي چې د وباندې ډلې هیوادونه باید په ګډه له مشترک ستونزو سره مبارزه وکړي، ځکه د په باور د نړیوالو مرستو دوام د لنډ محل لپاره ګټور وي خو د اوږد محل لپاره د هیوادونو له پرمختګ شاته پرېږدي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ازادي رادیو ده. د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو جلاسوی ډلې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې مولا محمد رسول په پاکستان کې نیول شوی دی. دغه ډلې وایند لا ازادي رادیو سره په خبرو کې دا راپورونه د خپل مخالفینو لخوا پروپاګاندا وبلل چې په خبره یې غواړي د دغه ډلې روحیه کمزورې کړي. تر دې وړاندې پاکستانی رسنیو د هغه د نیولو په اړه راپورونه خپره کړي وو. تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د وسلوالو طالبانو جلاسوی ډلوی مولا محمد رسول هم د اوست افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې دی او د هیڅ چا لخوا نه دی نیول شوی. پاکستاني رسنیو نن د یو شمیر طالب مشرانو په حواله ویلي چې مولا محمد رسول د پاکستان له پولې څخه تر اوښته ورسه نیول شوی دی. دغه طالب مشرانو چې نوم یې نه دی ښودلی د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته د مولا رسول د نیول کېدو د وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو یوازې دا خبره تایید کړې وه. خو د مولا محمد رسول په مشرۍ د جلاسوی ډلې ویان منان نیازی لازادی راډیو سره په خبرو کې دا راپورونه رد کړه او هغه د دوی د مخالفینو او ګوندیانو لخوا پروپاګاندا وباله.
دا پروپاګاندا حقیقت نه لري، فقط دا د اوازه چې کوم خپل سره ده دا زموږ د هغه دشمنانو د همسایګا سره ده چې کمی جنگونو شروع سره سره از موږ ضروري د تضیف ول لپاره کوي دا هیڅ حقیقت نه دی هغه افغانستان په بارډرونو کې موجود دی موږ سره پرابطه کوي
دغه راپورونه داسې مهال خبره سوي چې د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې یو وسلوالې ډلې د یو ویډیو په خبرولو سره خپل بیعت د طالبانو د جلاسوی ډلی نوی مشر مولا محمد رسول څخه اعلان کړ د دې ډلی مشر محمد نادر نیازی وای دوی زر کسدی او په کندوز کې لټول وسوالو طالبانو څخه وغوښتل چې له دوی سره یو ځای شي دوی وای نور د پاکستان په اشاره باید په هیواد کې له جګړو لاس واخلي او د مولا محمد رسول تر مشرۍ لاندې خپل فعالیت پیل کړي د مولا محمد رسول په مشرۍ ډله د مولا اختر محمد منصور مشرۍ نه مني او څو ځلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړې ورسره کړې دي چې ورستي جګړه د هرات په شینډند ولسوالۍ کې وه ویل کېږي د شینډند په دغو خپلمنځي جګړو کې د دواړو لورو 200 کسان وژل شوي دي د مولا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې تر اوسه د مولا محمد رسول د نیول کېدو په اړه تبصره نه ده کړې دغه ډله تر ډېره د مولا محمد رسول له ډلې سره خپلمنځي جګړو ته اهمیت نه ورکوي او په دې اړه په ندرت سره پر یوکی خبرې کړې دي
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
تاسو آزادی رادیو اوري په خوست کې هم د افغانستان د شمیر نور سیمو په شان د خلکو او ځوانانو لخوا د کنسرتونو اتڼونو میلو او بندارونو په بدرګه د پسرلی میلې پیل شوې په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري
د نوی کال پر رسیدو سره خوستوالو هم پسرلنۍ میلې پیل کړې د کال په اول او دویم ورځ د خوست ډلې ډلې ځوانان باغونو دښتو غرونو او زیارتونو ته ولاړل میلې او سباتونه یې جوړ کړل په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقي پروګرامونه او اتڼونه هم ترسره کېدل تیر ورځ د خوست ولایتي ادارې هم د بزګر د جشن د لمانځنې په څنګ کې د قومي مشرانو مدني فعالانو او ځوانانو په ګډون یوه پسرلنۍ میله ترتیب کړې وه د یادې میلې ګډونوال مدني فعال رفیع الله زیار وویل چې په خوست کې د نوي کال راستل ډیر ښه ولمانځل شول
نوی کال د په خوست کې د ځوانانو لخوا د مدني ټولنې لخوا ډیر ښه ولمانځلی شو موږ خوشبین یو د 1995 لمریز کال ته چې د افغانستان لپاره به د سولې او همداشان د پرمختګ کال وي
د تړون ونیزي مسؤل مدیر سپی تماروزی په خوست کې د پسرلنۍ شپه ورځ د لمانځنې په باب داسي ویل
او هر ځای کې په هر صحرا کې تفریحي سیمو کې ځوانانو صوبتونه جوړ کړي وو او په ډلهیز ډول راوتلي واتنونه یې کول مجلسونه جوړ کړي وو ډېر د خلکو سات تر شلو خلکو داسې احساس کړله چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته خوشحالي شته
د شخصیت پانتون استاد فاروق جان منګل بیا په خوست کې د بزګر د جشن د لمانځنې یادونه وکړه
بزګر جشن مو په خورا شاندار مراسم سره ولمانځه د خوست ولایت د مختلفو قشرونو نه دلته ګڼ شمېر کسان راغلي وو او موږ په خورا شاندارو مراسمو سره چې موسیقي او اتڼونه هم پکې وو دغه ورځ مو ولمانځله خوشاله وو چې دغه ورځ په سولې او آرامۍ سره لمانځو
د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د نوي کال د شپو ورځ د لمانځلو لپاره پوره تدابیر نیول شوی ول
د نوي کال د خوشالۍ په مناسبت ولایتي ادارې لومړی په امنیتي برخه کې بشپړ مکمل امنیتي پلان نیول دی له بل طرف نه تاسو ولیدل چې موږ د دهقان میله هم ولمنځله او درڅنګ مو د خوست ولایت د مخورو شخصیتونو او استادانو روشنفکرانو مدني فعالانو رسنیو لپاره یو ادبي میله په پام کې نیولې و چې تاسو خپل د شاهد حال یستې
د خوست په تفریح ځایونو کې اوشمیر ځوانانو د خلکو د خوشالۍ لپاره د سیمېزو هنرمندانو کنسرتونه هم ترتیب کړي ول
نو مې نور رحمان ده دلته چې موږ غوړیو موږ ملګری ترتیب جوړ کړه او چې پنیو کول کې یو ساتری او خوشالي تر سره کوم ملي جوړې کو د موږ دستور د ډیپلورو د نکاح تاریخ نه او اوس الحمدلله د متن پتا پکې موږ سره وځي شو یو محمد رمضان چې موږ راستلې دي ځوانونو خپل د ساتری د ځوانونو د افغانيون د هیوادوالو د خوشوال د خوشالۍ لپاره مرستلې دي
یاد دی وی چې لپخونه په خوښ کې د پسرلی په لومړی شپه ورځ کې پسرلنۍ ملي جوړېږي خلک او ځوانان د ولایت په تفریح ځایونو غونډې او زیارتونو سره نږدې راټولېږي سباتونه بندرونه او د موسیقي په بدرګه پروګرامونه جوړوي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
زموږ ژغلا ازادي رادیو اوري. پاکستانی امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په دوو بیلو سیمو کې څوارلس خپلواکي غوښتونکي بلوڅ وسلوال وژلي دي. د امنیتي ځواکونو په وینا په وژل سوو کې دوه د بلوڅ وسلوال قومندانان هم شامل دي، خو د بلوڅ یوې ملتپالې ډلې پر ملیشو د یوې ماشوم نجلۍ او د دوو عامو کسانو د وژلو تور پورې کړی. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په راپور کې اورو.
د بلوچستان ملیشا ځواکونو د پاکستان د ملي پلان لمخې په تیر یو نیم کال کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات ګړندې کړي چې په ترڅ کې وخت په وخت له وسلوالو سره نښتې کېږي او دواړو غاړو ته د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د دوشنبې په ورځ هم د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په کوهلو سیمه کې دولس بلوڅ وسلوال وژل شوي دي. د ملیشا ځواکونو ویاند خانواسي رسنیو ته په لېږلې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې سرتېرو د دوشنبې په ورځ د کوهلو په نسوه سیمه کې په وسلوالو پسې پلټنی عملیات وکړل چې وایي په عملیاتو کې د دواړو غاړو ترمنځ د ډزو تبادله وسوه او په نتیجه کې دولس وسلوال ووژل شول. خانواسي ادعا کوي چې دغه دولس واړه وسلوال د خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو د یوه وسلوال سازمان غړي وو چې وایي د هغوی یو قومندان هم پکې شامل دی. د ملیشا ځواکونو ویاند ادعا کوي چې دغو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو په حملو او نورو جرمونو کې لاس درلود، خو تر اوسه د کومې خپلواکي سرچینې لخوا د دغو کسانو وژل کېدل او له وسلوال سازمان سره یې تړاو نه دی. بل لور ته د ایران پولې ته نږدې په کیچ سیمه کې هم د دوو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د ملیشا ځواکونو په خبر پاڼه کې ادعا شوی چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو او ملیشا سرتیرو په ګډه د کیچ په بلیدا سیمه کې د وسلوالو په یوه کیمپ پسې د پلټنې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د یوه قومندان په شمول دوه وسلوال ووژل شول، خو د بی ان ایم یا د بلوچستان قومي غورځنګ په نامه یوه وسلوال سازمان په یوه خبر پاڼه کې د ملیشا کونو ادارت کړي چې ګواکې د دوی په عملیاتو کې وجلسوي کسان دي وسلوال وي او تورې پورې کړي چې د ملیشا سرتیرو په ډزو کې یوه لس کلنه ماشومه فاطمه او دوه نور عام کسان وجلسوي دي، خو دا خبر د ملیشا ځواکونو لخوا نه دی تایید شوی. د یادونې وړ ده چې کوهلو، ډیرای بوکټي او د کیچ په شمول ایران سره پر پوله پرتې هغه ناارامه سیمې دي چې وسلوال بلوڅان په کې له تیرو لسو کلونو راهیسې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي او وخت په وخت یې له پاکستاني امنیتي ځواکونو سره نښتې کېږي.
آزادی رادیو لوونه ترو
تاسو موږ ژغله آزادی رادیو اوري. په هغه ائتلاف کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی، د ځینو هیوادونو نشټوالي د دغه ائتلاف پر جوړېدو او اهدافو پوښتنې راپورته کړي دي. د دغه ائتلاف تر ډیره د سنی میشتو هیوادونو ملاتړ لري، خو ځینې هیوادونه لکه ایران، عراق او سوریه په تر ډیره شیعه میشت دي چې د ائتلاف کې شکل نه دي. ځینې منتقدین وايي سعودي عربستان څنګه کولای شي د عراق او سوریه له اجازې پرته په هغو هیوادونو کې د تونلاري او د ایش پر وړاندې مبارزه وکړي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه اورو.
د سنی مسلمانانو دغه ائتلاف چې د ترکیه، مصر او پاکستان په څیر هیوادونو په شکل دی ځواکمن ښکاري، خو د سعودي عربستان په مشرۍ په دغه ائتلاف کې د انډونیزیا او ایران په څیر هیوادونه نشته، نو ځکه د دې ائتلاف د انګیزې او اهدافو په اړه ځینې پوښتنې راپورته شوې دي. په دې ائتلاف کې د ایران، عراق او سوریه په څیر هیوادونو نشټوالي داسې باورونه رامنځته کړي چې ګواکې د سعودي عربستان غوښتنه له تروریزم سره مبارزه نه ده. په لندن کې د چاترم هاوس په نوم د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ غړی حیدر خوایي وایي د دې ائتلاف له جوړېدو څخه د سعودي عربستان هدف کورنۍ امنیت او هم د سیمه ییز سیال ایران پر وړاندې د لا ډېر قدرت ترلاسه کول دي. په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې خړپړې شوي او هغه مالا ډېرې کړکېچنې شوي چې سعودي عربستان په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ او یو شمېر اعتراض کوونکو وروسته په تهران کې د سعودي پر سفارت برید وکړ. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان په یمن او سوریه کې هم د جګړو په برخه کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. حیدر خوایي وایي تر اوسه روښانه نه ده چې دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د دغو هیوادونو د موافقې پرته څرنګه د داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه وکړي. دغه ائتلاف له افغانستان او انډونیزیا څخه هم له دوی سره د یو ځای کېدو غوښتنه کړې ده، خو دغو هیوادونو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی. بلخوا لنور الله سوهی ودونو هم غوشتن سوی ویچی لدی تلاف سر یوزای سی خواهوی خپل گردون رد کرده دی. یوشمیر پلتون که پشتن کوی چی دغه تلاف چی مشری سعودی عربستان کوی او پخپل د دوی پخبر پا نری که د افراتیت پخبراوی تورن دی چنگ کولی سی ده تندلاری او افراتیت پا وراندی مبارزه وکی. بلخوا ریاض په یمن کې د ایران په ملاتړ حوثی شیعه یاغیانو په وړاندې د هوایي بریدونو له کبله تر نړیوالو فشارونو لاندې دی. دغه هیواد همداراز هغه روحاني شخصیتونه چې وهابیت خپروي هم تر تعقیب لاندې نیولې دي. یو شمیر منتقدین وایي چې ریاض د افراطیت ملاتړ کوي. کله چې ریاض د تیر دسمبر پر 15 نیټه پوځي ماناور اعلان کړ نو څو هیوادونو ته یې بلنه ورکړې چې په ایتلاف کې ورګډ سي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تروریزم سره د مبارزې د همغږۍ له مرکز سره یوځای کیږي خو له یوه پوځي پیمان یا تړون سره نه یوځای کیږي. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د سعودي په مشرۍ د دغه ایتلاف جوړول رد کړه او د پاکستان جان رسپانې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال اعزاز چودري له قوله لیکلي و چې وایي تعجب کوي چې له دې ایتلاف سره د اسلام آباد د یوځای کېدو په اړه مطلب لولي خو پاکستان له دې کبله چې له ریاض سره پیاوړې اړیکې لري وروسته له دغه ایتلاف څخه ملاتړ وکړ.
دا ازادي رادیو ده د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې یو د مهمو خبرونو سرټکی له نوریاس نوري څخه اورو.
په مزار شریف کې د جنبش او جمعیت ګوندونو سلګونو پلویانو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د دې ولایت د سرپرست والی په ملاتړ بیلابیل مظاهرې وکړې. لسمې د ازادي رادیو خبریال وایي چې د مظاهره کوونکو په منځ کې ځینې غیر مسؤول وسله وال هم لیدل شوي دي. افغان ولسمشر د نوي تعلیمي کال د پیل په مراسمو کې وویل چې د پوهنې وزارت فعالیت د زده کوونکو او ښوونکو ستونزو ته ځواب نشي ویلی. د افغانستان د هوایي ځواک چارواکي وایي چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې تر پایه به امریکا 4-9 ډوله الوتکې افغانستان ته وسپاري. راپورونه وایي د بلجیم د پلازمېنې په بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په میترو کې په 3-14 کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي متحده ایالات باید د ناتو په پوځي سازمان کې په خپلو لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ له روسیې غوښتي دي چې په سوریه کې د له اوربند څخه د سرغړونې په وړاندې په یو اړخیزه توګه عکس العمل نښیي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په موسکو کې له خپل فنلندي سیال ساولی نینستو سره وګوري. په موزمبیق کې موندل شوی ټوټه چې ګمان کېږي هغه به په 2014 میلادي کال کې د ورکه شوی ماليزیایي الوتکې وې د آزموینې لپاره پرون استرالیا ته یوړل شو.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلین وایي تمه ده چې سبا چهارشنبه کابل د لومړي ځل لپاره د G7 پلس یا د وو باندې ډلې هیوادونو د څلورمې غونډې کوربه وي. د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم نن ازادي رادیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د پلس وو ګروپ د شلو هیوادونو یو شمېر استازي ګډون وکړي. عبدالرحیم زیاتوي چې دا غونډه د اقتصاد له پلوه افغانستان ته ډیره مهمه ده.
د افغانستان د اقتصادي سکتور په برخه کې مهمه ناسته بلل کیږي. په دغه ناسته کې نه یوازې دا چې د یادو شلو هیوادونو د وزیرانو په کچه استازي پکې برخه اخلي، بلکې د ترڅنګ د یادو هیوادونو د مرسته کوونکو استازو هم پکې برخه اخلي. مرسته کوونکي د ته وهڅوي چې افغانستان او غړي هیوادونو سره مرستې باید د یادو هیوادونو د لومړیتوب پر اساس وي تر څو مو ګورورو اقتصادي پرمختګ په حرکت کړو.
افغانستان، چاد، د دیموکراتیک ګوند جمهوریت، هایتی، لایبریا، سومالیا او جنوبی سودان او یو شمیر نور مخ په بحران هیوادونه د جیو پلس هیوادونو لغړیو څخه دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په نږدې ورځو کې به په کابل کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قاچاق د مخنیوي په هدف د بورس یو بازار جوړ کړي. د قانون او پټرولیم وزارت بیان محی الدین نوري نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بورس په بازار کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو څخه قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړل کیږي او بیا ورته بازار موندنه کیږي. نوموړی وایي چې دغه بازار په جوړېدو سره به ګاونډي هیوادونو ته د ډبرو د قاچاق مخاوني ولشي او هم به هر کال افغان حکومت لدی درکه میلیونونه افغاني عاید ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت په پنځوي ولسوالۍ کې نن یو دوه ورځې نندارتون پرانیستل شو. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان پانګوالو شاوخوا سلو غرفې نندارې ته ایښودل کیږي. په دغه نندارتون کې کرنیز ماشینرۍ، تراکتورونه، پایپونه، تازه او وچه میوه، زراعتي درمل او اصلاح شوي کرنیز تخمونه شامل دي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 13 پوله، او زر پاکستانی کلدار 643 افغانۍ. د خبرونو پای
د ازادي راډیو ته په خبرونو کې مو واوریدل چې په بلجیم کې چاودنی سوي دي. نوریاس نوري په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي. نوري صاحب سلام، په دې اړه د بلجیم چې په بلجیم کې چاودنی سوي دي په دې اړه نور څه معلومات لري؟
بلی ملالی جان، دغه چاودنې نوې پیښې شوې دي. په دې اړه تر اوسه پورې درست ارقام البته د تلفاتو په اړه نشته، او نه هم په دې اړه چې دغه چاودنې د چا لخوا شوې دي. خو لومړني راپورونه وایي چې د بلجیم د پلازمینې بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې په درې چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. دوه چاودنې نن د زاوینتن د هوایي ډګر د مسافرینو په خروجي سالون کې وشوې، او ورپسې یوه چاودنه هم د ښار د مترو په ملبک تمځای کې د اروپایي ټولنې دفترونو ته نږدې وشوه. له چاودنو وروسته هوایی ډګر تړل شوی او په بروکسل کې ټول عامه تاسیسات هم بند شوي دي. په بروکسل کې آزاد خبریالی لیلو ما سدید شیبه مخکې ازادي راډیو ته د نویو چاودنو په اړه وویل.
دو انفجار ساعت 8 صبح با وقت محل در میدان هوایی بین المللی بلژیک به وقوع پیوست و 1.5 ساعت بعد عمله انتحاری سوم در یکی از متروهای بسیار پر ازدحام که نزدیک مقر اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا هست به وقوع پیوست.
د ملبک د مترو په تمځای کې د ریک په نوم یو عیني شاهد بیا خبري رسنیو ته په دې اړه ویلي دي.
Just smoke. In fact, we heard the explosion.
موږ ټول دودینه ولیدل. موږ د چاودنې درون غږ واورید، او ورپسې مو دود ولید چې پورته کیږي. څو کسان ژوبل شوي وو چې موږ نږدې ودانۍ ته انتقال کړل. پولیسو مخکې ویلي وو چې د بروکسل په زاوینتن هوایي ډګر کې په چاودنو کې یو کس وژل شوی. خو د فدرالي څارنوالانو په حواله ویل شوي چې وایي 14 کسان وژل شوي او 15 نور هم ژوبل شوي دي. د بلګه خبری آژانس ویل 14 مخکې ډزې او په عربي ژبې شعارونه اوریدل شوي دي. د ملبک د مترو په تمځای کې د تلفاتو راپورونه ورکول شوي، خو تر اوسه دقیق ارقام تایید شوي نه دي. د بلجیم د بحرانونو مرکز اوسیدونکو د سپارښتنه کړې چې په خپلو ځایونو کې پاتې شي. بلجیم د تروریزم د خطر اندازه لوړې اندازې ته پورته کړې، او اروپایي کمیسیون هم ویل چې د اروپایي اتحادیې پرسونل ته ویل شوي چې په دفترونو یا هم په خپلو کورونو کې دننه پاتې شي. د اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې هم امنیتي تدابیر پیاوړي شوي دي. دغه پیښې څو ورځې وروسته له هغې پیښېږي چې په بروکسل کې د پاریس د نومبر د خونړیو حملو اصلي مشکوک صالح عبدالسلام ونیول شو. په دغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو.
ډېره مننه نوري صاحب. نوریاس نوري و چې د بلجیم د چاودنو په اړه معلومات راکول. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه د انصاف پلټه او ازادي او اوریدونکي په ګډه واورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف لاټه کې
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه ونی کی هلی مو منه خدای دی وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو دا بیا هم د انصاف په لټه کې د دې ونی خبرونه زاجمل تورمن تاسو وړاندې کوم. په دې خبرونه کې یو کاملا مختلف استونزه ډاکټر محمد عظیم عباسی له لوګر ولایت موږ ته زنګ وهله او د ویلي چې د زوی قاری دی او په وغونډه کې چې ولسمشر هم لوګر ته ورغله او د قران کریم تلاوت کړي بیا ولسمشر دای هڅولې او ژمنه یې کړي والی سپته هم ویلي د لوګر چې دا موضوع تعقیب کوي چې دا سړی د زده کړو لپاره د لوړو زده کړو لپاره یو اسلامي هیواد ته وړیکو. دوی وایي چې د دې موضوع نه څو میاشتې شوي او تر اوسه پرې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د دې لپاره چې د موضوع خطا سروخانه شي په خپل به د ډاکټر محمد عظیم عباسی چې د قاری صاحب عباسی پلار دی د خبرې بو اورو.
زه ډاکټر محمد عظیم عباسی د لوګر د ولایت د جمعه د کلا اوسیدونکی یم. ستونزه دا ده چې د عقرب په 15 جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی چې کله لوګر ته راغلی وو نو د خلکو سره لیدنه درلوده، نو د ما د زوی نه دعوت وشو چې هغه محفل کې هغه محفل د قرآن په تلاوت آغاز کی یا شروع کی. نو هغه د ما زوی چې د قاری صاحب به مادیدون نمیگیره خوش آواز قاری ده د لوګر په سطح استوری ده، نو هلته دا محفل کې تلاوت وکړو. نو وروسته بیا رئیس به جمهور ته خپل تسبیح هم ورکړې، د لاس تسبیح هم ورکړې، هغې کې مونږ ډېر نوازش وکړه. والی صاحب ته هدایت وکړه چې دا قاری صاحب برا ولا یا د قاری صاحب کار شروع کړه چې دا یو چیرته اسلامي ملکو ته تعلیمات اسلامي ته ولیږو. اما له هغه وخته 15 کېږي، له 15 زیات کېږي چې زه د دې کار پسې شوی یم، تر اوسه 1 میلیمتر هم زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. نو اوس زه هیله کوم چې والی صاحب نه دا پوښتنه وشي چې والی صاحب دا کار چېرته رسولی. نو تر اوسه د والی صاحب سکرتر یا سطح دفتر د ما نمبر یې ورسره شته، ما ته یې زنګ نه ده ویلی چې څه راسه او دغه موضوع په هغه موږ څه پیشرفت کړی هغه نتیجه ما ته ووایي. صاحب سره چې ما ولیدل، والی صاحب ویلی چې زه خپله رئیس جمهور سره په دې هفته کې ګورم. له هغې وروسته 2 میاشتې کېږي والی صاحب دا خبرې ما ته وکړې، نو 2 میاشتې نه هم زیات. خو بیا والی صاحب هم د ما نمبر هلته سکرتر یې واخیست، سخنگوی هم د ما نمبر واخیست، ریاست دفتر کې هم د ما نمبر شته. خو بیا ما ته زنګ نه ده ویلی چې دا رئیس جمهور والی صاحب سره وکتل، څه ورته ویلې یا ونه ویلې. نو زه اوس له چا نه شکایت وکړم او چا ته وکړم او زه څه امیدواري ولرم چې دا د ما زوی لیګل کېږي که نه. دا برس چې راځي، برس خو د زورمندان له طرفه په هوا کې چور کېږي، نو غریبانو ته چی نه پاتې کېږي. یو رئیس جمهور چې یو لطف وکړو، هغه لطف کې تر اوسه زه نتیجې ته نه یم رسېدلی. د ما زوی هم مایوسه ده چې وته د ما کار پسې نه ګرځې. ما له زه پېږم او خدای مې چې زه څومره ګرځېدلی یم، خو نتیجې باندې تر اوسه د مطلوبه نتیجه ما ته لاسته نه ده راغلې. فکر کوم چې اول د لوګر د والی صاحب سره دا خبره مطرح شي، نو ټول هغه کولی شي دا موضوع رسمي تعقیب کړي د هماغه مراجع مربوط سره. زه تا ته ویم ته رئیس جمهور سره دا خبر وکړه، شاید تا ته هم ستونزمن می چې ته هغه ته ځان ورسې او دا خبر ورته مطرح کړي. خو که غږ بیا اوري رئیس جمهور باید په دې باره کې اقدام وکړي، ځکه چې خپله یې دا لطف وکړو، خپله یې دا خبره وکړه، خپله یې دغه تحفه ورکړه، خو دغه تحفه تر اوسه موږ ته نه ده رسېدلې.
د انصاف په لټه کې
دوستانو دغه ستونزه مو د لوګر د والی لویان سلیم سالی سره شریک کړه. خغلی سالی په اړه راته وویل.
بلې کاری مدینه باسی جاد عظیم زیره د لوګر د کنګار سیدون کې کله چې ولسمشر لوګر ته راغله او الته د پغونډه کې کاری سی مدینه باسی تلاوت وکړو. د خپل غږ او تجوید اساس باندې ولسمشر وروسته تلاوت څخه د خپل تصفی د لاسته تصفی ډالې کړې او غوښنه وروسته ولسمشر په خبرو کې سره واده وکړ چې ان شاء الله دا کاري سی باز خارج مستر یا بل هیوا ته د ځکه لپاره ستو دا موضوع موږ کاملا په جریان کې وو. تو زل خپل کاري سی موږ راوخته لارند راوخته والد سی به د نن ټول اسناد وغوښتې دي، کوم تحصیلي اسناد دي هغه موږ سره دي خپل والي صاحب دغه اسناد دي هغه سره دي. والي صاحب بلکه په همدغه شپو کې انشاءالله ولسمشر ته ورځي جمهور سره ته لیدنې څخه وروسته لیدنې کې لومړی والي صاحب دغه زما اولویت کړی دغه موضوع او دغه موضوع به سره رئیس جمهور سره زه بالکل مطرح کوم.
زموږ ان شاء الله کاری صاحب ایمودین اوراسی ته داډ ورکو چې موږ د یاد نه وتل ته زموږ ذهن کې او ان شاء الله دا موضوع به بالکل تایکلی او کوم وضعیت اثر شوی دا ان شاء الله غنو برخه باندې کارونه دې تاسو معلوم دي چې تروس پولار جمهور ته نه دتل او مشر خو تاسو معلوم چې خو زیات تر مسلې یو په ټلیفون یو دی کانفرنس باندې خلې ان شاء الله په نو شپو کې ول مشر سره ملاقات لري والی صاحب دا موضوع پر ورک ان شاء الله کله چې ول سره ویل دا موضوع ور سره اتمن یادوي چې موږ په لوګر ولایت کې خپل تلور شمیر لرو ټول لوګاریان لپاره هر هغه څوک شکایت لري هر هغه څوک ځان دیږي هر هغه څوک کار نه کوي موږ دې ته بار بار اعلان کړی دی بیا هم ورته اعلان کوو دوی کولای شي یو څه تلور شمیر شي دا خپل د ولایت مقام کې نصب دا او خپل ار شپه خپل ولایت والی دا ټول موضوعات د ولایت بجریان کې تیر شوي دي خپل دغه موضوعګان ټول شي تای کوي ان شاء الله دا څه موضوع نشته چې واسطه واسطه بوزي ولایت کې څه کار کیږي ټول دا موږ داډور کو بیا هم تنویل کیږي څوک اسمه شکایت لري دوی د مهربانی وکي چې سره سره وش ویل خو دي زنګ وای او خپل مشکل خپل اداره دي هغه مته په نخښه کې کوم اداره کې ذکر نه کیږي او دوی واسطه بازي کوي چې موږ هغه اداره پر اسمن زنګ وای وسه پښتنه وکړي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدون کو دا و د دې ونې د انصاف فلټک خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو هم کولای شئ خپل ستوند له مکسر شریک کړئ زموږ د اړې کشمیره د 0992293 تربلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو خاونه ولرای
ازادي او اوریدون کی جوړون کې فریبا ظاهر
د ازادي او وريدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم تر هر څه د مخ غوړم تاسو ټولو دوستانو ته چې د افغانستان په هر ګوټ کې یاست یا افغانستان د باندې ژوند کوي د نوي ډیر لسو پنځه نویم مریض کال د رارسېدو مبارکي درته وایم په دې هیله چې دا کال زموږ د هیوادوالو لپاره د خوشي او سوکالي ډکوي او د ژوند هر شیبه مو د پسرلي د ګلانو په څیر تازه او ښکلی وي خوشیم چې بیا هم تاسو د خپل خبرونې وخت یعنی د ازادي ووریدونکو د خبرونې وخت را ورسید نو د تل په څیر مشت تاسو پیغامونه را رسیدلې دي غوړم دا ونې د نوې کال دراتلو په مناسبت هغه پیغامونه لمړی در ووروم چې زموږ ووریدونکو هم د همدې شمیرې او خبرونې لالارې مشت تاسو ټول ته د نوې کال مبارکي ویل دي نو څنګهوم د دوی ویناوي په خپل د دوی په ژغونه کې وورو
زه سلطان محمد دی پکتیا ولایت دی په ګندی پټون دی ولسوالۍ دی کماته دی درې ګرام دی کلی څخه د آزاد ټول کارکونکو ته د نوی کال مبارکي وایم چې دا کال د خدای په کار دی موږ دی چې کال او په امن کې تیر کړي الله امين
بلی السلام علیکم زه عبدالرحمن رحمان دی ایمن ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم وې دې چې دا نو کار مو په څو خوشاله او په سن یک مرغۍ را باندې تیر کال خو ډیر جنگونه او طلبات په افغانستان کې ډېر ډېر و او دا زادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته د نوي کال مبارکي وایم وې دې چې تاسو کار له ژوند ولري په خوشاله سره مننه کوم را خوښوم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالباری جہانی خبر کوم د ایران څخه د دې نیو کال په مناسبت باندې د افغانستان ټول وګړو ته او سلامتی او د مسلمانۍ ارزو د الله جل جلاله څخه کوم
الو السلام علیکم زبل الخان د ایران د تیرن د ټلیفون بلی کوم ازادي رادیو کارکون کې اوردون کې تاسو واپس په سلامونه وړاندې کوم بعد سلامت څخه د نوې کال مبارکي اول د ازادۍ رادیو کارکونکو ته بر ټول افغان ولسته د ازادۍ رادیو دلیار وړاندې کوم. بیا ټولو پښتنو ته خدای دې وکړي، نورو مسلمانانو ته چې نوی کال دې مبارک شي، خدای دې وکړي چې د سوله آرامۍ او د آبادۍ کال وي، افغانستان دپاره نیکمرغي سوله آرامي راوړي، افغانان په سوله په آزاده فضا کې سالم تنفس وکړي.
دا آزادی را دو وطول کار کوم خطا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا دوی دزمور دا پیغام آخستون چخه دیر مننه. خدا نوی کال و مبارکی و طول ملات افغانی توایم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام وروره. بیا هم له دوستانو ډیره مننه کوم چې موږ ته د خوشی پیغامونه استولې دي. د همدې پیغامونو په لړ کې یو دوست د افغان حکومت څخه یو ګیله هم کړی، وایي چې د نوي کال پر اتلو سره حکومت له بزګرو سره څه کړی دي او څه مرسته کوي، څه پروګرام لري، نو په خپله د دې څخه به واورو.
السلام علیکم، زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت نه په تماس کې یم. زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او د نوي کال د پر رسېدو باندې خوښي او خوشحالي وړاندې کوم. پس د سلام مې دا غوښتنه ده د افغانستان د حکومت نه چې تاسو د دهقان د ورځې په مناسبت باندې یوه ورځ نومولې ده چې هغې ته د بزګر ورځ ویلی کېږي. په دې باندې بزګر څه وکاني، وی خوري، وی څټي، څه شی پې وکړي چې بزګر سره پکې څه مالی کومک نه کېږي، نو ته څوک سره ورکوي او نور ته څوک تخم ورکوي او نور سره څوک نور مالی کومک کوي، نو بزګر غریب به څه وکاني په دې ورځ باندې. د افغانستان د حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې دا د بزګر ورځ سره قانون لمانځي، باید مندغه شي د بزګر سره کومک وکړي، سره تخم او نور اسبابو سره یا ضروري ملحقاتو ته پلاس کې ورکی. و سلام با احترام.
ګرانه دوست، ستاسو پیغام مخبر کړ. همدا چې افغان حکومت او د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د کال په نوي کې دوه سره چې د کښتونو د کرنې موسم دی، له بزګرو سره څه کړی دي او څه پروګرام لري، دا به د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت د رسنیو د برخې مسؤل لطف الله راشد سره د ازادي راډیو په مرکه کې وورو.
بزګران لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو، د اوبو د پروژو د جوړولو، د آبیاري شبکو بیا رغونې په هکله موږ غواړو چې یو سره نوي د آبیاري پروژې بیا ورغو د هېواد بېلابېلو برخو کې، او همدارنګه د غنمو د زیاتوالي په اړه او د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو په اړه موږ یو ځانګړی پروګرام لرو چې غواړو په سږکال کې 40,000 ټنه کیمیاوي کود او اصلاح شوي غنم بزګر ته وویشو.
رشید صاحب محترم، په ځانګړي ډول تاسو په 1995 کال کې البته د افغانستان د کرنې وزارت غواړي چې د بزګران د تقویت یا د پیاوړتیا لپاره په کومو برخو کې پروژې عملي کړي؟
بڼوالۍ پاکله په برخه کې غواړو چې نږدې 5000 نوي باغونه جوړ کړو او زاړه باغونه بیا ورغو. د لبنیاتو په برخه کې موږ غواړو چې نوي د شیدې مرکز نوي فابریکې جوړې کړو، او هغه فابریکې چې جوړ شوې په تېرو کلونو کې د هغې ظرفیت لوړ کړو، لکه په کابل، پروان او لوګر کې دي مهمه مرکزونه دي چې 3000 لیتر شیدې پروسس په اوره شیدې ظرفیت لري. موږ غواړو چې تاکل دا ظرفیت 3000 لیتر کې په اوره لوړ، او همدارنګه په ننګرهار کې یو تیز لویه فابریکه ده د ختیس په نامه، ختیس لبنیاتو فابریکه، د هغه ظرفیت 3000 ټنه دي. موږ غواړو چې تاکل دا ظرفیت په 3000 ټنه پورې اوچت کړو. همدارنګه په نورو برخو کې په بازار موندلو، په سړو خونو جوړولو پاکله، او په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هرې برخې ته موږ ځانګړي پلانونه لرو او غواړو چې په سکل کې دغه ټول پلانونه عملي شي.
1995 کال به د زراعت له پلوه په افغانستان کې څنګه کال به وي، او د کرنې وزارت غواړي چې له بزګرانو سره په کومو برخو کې کومک وکړي یا مرسته وکړي په دې کال کې؟
په ټولو برخو کې حمایت شي، او زموږ پروګرام هم داسې دی چې ټولو بزګرانو او مالدارانو لپاره سهولت برابر کړو. په مختلفو برخو کې د خاورې د پیژندلو، د لابراتوار کولو چې شروع کېږي، ترڅو چې دوی وکولی شي چې په ښه ډول وکړي، مراقبت کړي او حاصلات جمع کړي او بازار ته وړيږي. د کرنې له پلوه داسې تهدیدونه، داسې اوازې شته چې ګڼي سږکال به وچکالي، خو وروستی معلومات چې موږ لرو داسې معلومیږي چې د اوبو کموالی به په ځینو برخو کې ممکن پیدا شي، چې دا یو طبیعي خبره ده. د مشکل د مبارزې لپاره موږ ځانګړي پروګرامونه لرو. بزګر لپاره همدا اوس موږ داسې لارې لټو چې هغوی وکولی شي چې په ښه ډول خپل کروندې مسؤول وساتي، او د متخصصینو له مشورې نه ګټه واخلي. په مختلفو برخو کې موږ غواړو چې هغوی سره مرسته وکړو.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت رسنیو مسؤول لطف الله راشد وو. کله دا وريدونکو هم معلومات اخیستي وی چې د دغه وزارت پروګرامونه او پلانونه څه دي او دغه پروګرامونه وکولای سي د کرنی په برخه کې زموږ د بزګرو ستونزې هواري کړي. ورته د نورو دوستانو ټلیفوني تماسونو ته چې پر نورو بیلابیلو موضوعاتو یې مشتخ خپل پیغامونه پریښېدي، دې برخې ته به د هغو دوستانو په څرګندونو دوام ورکړو چې د افغانستان د سولې خبرو په اړه یې موږ ته راستولي او ورپسې به نورو دوستان هم واورو چې څه وایي.
سلام علیکم، ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات. موږ د هیڅ اسلامي حکومتکارانو نه ډېر مننه کوو چې خپل نمائندګان د سولې په اړه خپل وطن د خدمت لپاره رالېږلي او ټول طالبانو ورونو ته خدای لکو چې د خارجانو د منګولو نه لاسونه خلاص کړي او د خپل وطن په ازادي او پسوله کې برخه واخلي. نن سره چې کوم خپل سوی جنگ ده د خارجانو د دادي تر د افغانستان چې ویني توې دوه او د افغانستان د جهان او د مسلمان ملت د کړور د پاره دا کارونه روان دي. ټول طالبانو نه هله کو چې خو فرصت او په دې فرصت نه ګټه واخلي او د خپل ملک خدمت وکړي. والسلام.
السلام علیکم، سید رحمان ساتور د زابل ولایت خاک افغان او لوبالی د خپل تاثیر په تماس کې یم. د حکمتیار د جوړې په برابر د ما نظر ده دا جوړه خد شوسی چې یو خو له وخت نه اسلام ته ولا خدمت په نظر خدمت کړی یې بل یو خدمت کړی د برنامه د انو ملاقات د شوای زمر هو دی ما دا جوړه به ښکار د شوسی. السلام علیکم.
سلام علیکم، د مانم ګل رحمان دی د وردګو د ولایت اوسیدونکو یم. زه د ایران څخه خبرې کوم. زه دا نوې کال او نوې پسرلی ټول افغانانو ته د صلح کال بولم چې د موږ په دولت کې په خاوره کې جنگ ختم شي او صلح راشي او د ما د ښاغلي محمد اشرف غنی ولسمشر نه او ښاغلي حکمتیار صاحب نه او خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله نه او د طالبانو د مشرانو نه او د خاغلی مجددی صاحب نه او د خاغلی سیاف صاحب نه او د ټولو دولتي چارواکو نه هر څوک چې د ما غیار وي باید نور موږ صلح راولو په افغانستان کې او جنگ ته خاتمه ورکړو. او و دېرش کاله افغانان وجنګېدل خو اوس افغانان باید دا ثابته کړه چې نور موږ جنگ نه غواړو، موږ باید په خپلو کې خبرې سره وکړو.
ومن الله توفیق. دا روزګان ولایت راوتلی سوالی نه می رنگ ته وهلې دي او دا روزګان په ولایت کې سخت مقامات شروع دي لکه دا څلور سوالی د چرشنو سوالی د راوتلو سوالی او د چوری او د روزګان دا څلور سوالی ډیر د مسیر په حال کې دي لکه چې دلته هر ورځ جنگونه دي او روزګان ډیر مقامات شروع دي او بل وروجان ملکی تلفات نه رسیدلی دي خو ډېر سخت دی په حکومت په توان کې یو شی خو نفر دی ورته راواستي ورو حکومت دی ورته راولي چې په توان کې دی د خپل مقاماتو پوستې ولکې د ټولو کې نه د مسلمانانو نه پذیري وروجان د بل جوالو ته خلکو کډی اړولي وروجان دا به شي د خپل ژوند دی. الله پیغام. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه امان الله د کندهار ولایت څخه د ټلیفون څخه شم. ما د افغانستان د حکومت او د ولسمشر اشرف غني په غوښتنه دغه ده چې د وروره دغه خپل بنګیانو غم وکړي چې په پاکستان کې یو ډېر سخت حالتونه تکړي دي. زما خلک یو موس پېښې هم کوله او بلا تمویل دي دي نه مسلمان خلک یې نیولي دي دي هلته کارونه مونږ ته د جولۍ کې اچولي دي. اصلاحاتات په موضوع د دوه کاله جیل نه ور مې دا وغوښتل چې د وګړو او پاکستان ته د دا سمانه په څیر د مو په وطن کې نه کوم لږ څه د سولې ما تراولې. والسلام د احترام.
الو، ځان ارګل د انار درې د ګل سوالې د چرا د ولایت ساسره په تماس کیم. موږ کوچان رمې له روزمر رمې دغه د بابوس پر رود باندې ډیر د مشکلات سره مخامخ دي. د ورور پور چارواکو مو دغه هیله د چزمش ته دغه پلچکان کې او موږ خپل مالونه او موټر سایکلان فرات باندې تیر کوم مهرباني خدای دې وکړي چې راته نه شرکی وسلام.
ځاځي اختر يم د دریا دولت سوالي د مالدارو د کلی او سړی يم. پر د ډیر ستند سره روخ یو او مشته او کومک راسته وي بابو سپسیم کیم په چاتنګل کې.
السلام علیکم. زه د مکه اوسیدونکی یم. راغول می نوم دی د دغه پیغام درته پیدم چې د افغانستان حکومت هیڅ حکومت نشته د اروپا سي دلاره مګوره د غدو بودی روانو ته ټول اسکار پلس اوسه ولر بشلای شلای شلای مګر یو ته راته لور راشي کې یو ته پرانو ورسي کې د پرانو خاطر د پوسی د سل سل روپۍ اخلي چې غا د کول په خرڅېږي او بل یو د پرانو په ګمرک یو د مینه کولی نه باسینو د اړه پیرسه کو دی هیڅ چور باندې دی هیڅ حکومت مو په تارک نه دی زه کړو دا د پاره والی سم محترم سل روپۍ یو ځای اخلي یو سل بر ځای اخلي دا 500 روپۍ شروالي د شروالي به چې خمال نه خو یو قوله یو غزنی که خو د شروالي ال فرصت غوړي نو ټول لا د شور ده د غزنی ترافیکوم ډیر پازا بي وي د کلا ترافیکوم ډیر پازا بي وي 3500 د دوه اتومات 500 د اخلي د خو 500 د اخلي د دوه 500 د اخلي شاو درای ورکه غره پټلون به جيب کې تخت تاکو به هیڅ چور باندې نه خو د پکري رحمت د وطن وکړو به هیڅ سبا دالې دي نو د شپانی صاحب نو د عبد الله صاحب نو د خواهش کوم چې خدای پخته دی دا راغه د کوچي وایات ورولې دی د خو منځکا وګوره دا وګوره دی چې د دې خو مې د خپل وطن به زارای د خپل موټر زارای نه زارای
محترم تاسو او د نورو دوستانو د دیونی راغلي پیغامونو مدد خبر کړه هيله د چې مسول چرواکو هم اوریدل وي البته د خبرونی د وخت سره سم د پیغامونو تر تخبر سوال او هغه تماسونه چې پاته دي په راتلونکو خبرونو کې حتمن در تخبريږي تاسو د ستونزو د حوالی په هيله او د وهوسا او سوکال افغانستان په هيله تاسو پر لوي بخښون کې خدای سپارم علامه ملسه